قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو اوري د مفشین دوه بجې سوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر درو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې به پر پټونو کې واوري چې د امریکا لوی درستیز نه افغانستان ته رسیدلی څو افغان چارواکو په افغانستان کې د ناټو له قومندانانو سره تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د هند په ممبئی ښار کې د ړنګې شوې ودانۍ د قربانیانو شمیر 2 اویا تنو ته ورسېد. د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران د دوهمې وروستۍ ورځې لپاره نن د قزاقستان د الماتی په ښار کې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. خو د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه به ناجیه صافی وړاندې کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کندوز یو شمیر ډاکټرانو او د روغتون کارکونکو نن کاري اعتصاب پیل کړی او تمه ده چې د امریکا لوی درستیز له افغان چارواکو او امریکایي قومندانانو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د قانون وزیر وحید الله شهرانی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم د ولسی جرګې په استیزا کې بریالي اعلان شول. دوړو وزیرانو د وکیلانو له نیمه زیاتې رایې ترلاسه کړې. ولسی جرګه همداراز د خپلې هغې پرېکړې نه تېره شوه چې ویلي وي د کورنیو چارو، دفاع، د لوړو زده کړو او ښار جوړونې وزیران به هم استیزا کوي. ولسی جرګې د هغو وزیرانو چې په 1990 کال کې له 50% کمه بودیجه لګولې وه د استیزا کولو پرېکړه کړې وه. تمه ده چې د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال مارتین دیپسی له افغان چارواکو او امریکایي قومندانانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه سلا مشوره وکړي. په هغو کسانو کې چې جنرال دیپسی به ورسره ویني، یو هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد دی. په مهمو موضوعاتو کې چې د امریکا لوی درستیز به یې وڅېړي، روان او راتلونکي میلادي کلونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. همداراز به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه هم خبرې وکړي. د کندوز په 1422 روغتون کې ډاکټرانو او د دې روغتون کارکونکو نن کاري اعتصاب پیل کړی. اعتصاب کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له 1400 رئیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي او تر هغې به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورکړل شي. د کندوز د 1422 روغتون سرطبیبه فریبا هدایت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو تخنیکي ستونزو له وجې د دوی معاشونه ځنډولي دي، خو ژمنه یې وکړه چې په یو اونۍ کې به د دوی معاشونه بهرته توزیع شي. او د کونړ چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې 4 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلو اردو د دوهمې لواء ویان هارون یوسف زین نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله تیر ورځ نه وخته وشوه. وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه، بهرنی خبرونه له جناقه الکوزین اوري.
د هند په ممبئی ښار کې د ړنګې شوې ودانۍ د قربانیانو شمیر نن 201 ته ورسید. پولیس وایي د هغو کسانو د ژغورنې هیله ورو ورو کمیږي چې تر خرابو لاندې شوي دي. د جمعې په ورځ د دغې 8 پوړیزي ودانۍ د ړنګېدو په پیښه کې نور 10 تنه ټپیان شوي ول. دا ودانۍ په غیر قانوني ډول جوړه شوې وه او د ړنګېدو پر مهال پکې د 1500 تر منځ کسان اوسېدل. په پیښه کې تر اوسه 40 تنه تري تم دي. د نړۍ شپږ طاقتونه او ایران د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره نن په قزاقستان کې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. په تېرو 15 اونیو کې دا دوهم ځل ده چې د نړۍ د شپږو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني استازي له ایران سره جرګه کیږي. په تېرې غونډه کې چې د فبروري میاشت کې شوې وه، دغو شپږو هیوادونو ایران ته وړاندیز کړی و که تهران په لوړه کچه د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي، پر ایران باندې لګول شوي بندیزونه به لږ سپک کړي. پرون په الماتی کې د ایران د اټومي پروګرام مرستیال علي باقری دا څرګندونه کړه چې د نړۍ د شپږو طاقتونو وړاندیز تهران ته د منلو دی او کنه، خو دا ویل چې ایران خپل ځواب ورکړي.
نمایندگان شش کشور سوال ها
د شپږو هیوادونو په سهارنۍ غونډه کې د ایران د وړاندیزونو په اړه خپلې پوښتنې وکړې. د ایران د اټومي انرژي مشر مرکچی ښاغلی جلیلی د دوی ټولو پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل.
آقای دکتر جلیلی
د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې روانې دي، خو اسرائیل لو خبرداري ورکړې که چیرې خبرې اترې او بندیزونه د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ مخه ونه نیسي، دوی به د ایران اټومي تاسیسات بمباري کړي. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد وایي د ده د حکومت ماتېدل او یا د سوری تجزیه کېدل به کلونه کلونه د منځني ختیځ په بېثباتۍ ستر اغېز وکړي. بشار الاسد د جمعې په ورځ د ترکیې له یو ټلویزیون سره په خبرو کې د سوری ګاونډي هیوادونه یاغیانو ته په وسلو ورکولو ملامت کړل. ده زیاته کړه چې دا هیوادونه به هم د دې کار تاوان ورکړي. بشار الاسد دغه راز د ترکیې پر صدراعظم رجب طیب اردوغان تور ولګاوه چې له اسرائیل سره اړیکې ښه کوي او له تل ابیب سره کار کوي چې پر سوری حمله وکړي. پاین حال کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد څلور تنه ژورنالستان د سوریې په شمال کې تښتول شوي دي. یوې قوي زلزلې د اندونیزیا ختیځ ولړزاوه. دا زلزله چې د رختر په مقیاس 1.1 درجې ثبت شوي د سونامي یا سمندري طوفان خطر نه رامنځته کړی او د مرګ ژوبلې راپورې هم سمدستي نه دی ورکړ شوی. د امریکا د جیولوژي مرکز وایي دغه زلزلې د پاپوا ولایت ولړزاوه او د امریکا په هوایي ایالت کې د سمندري طوفان د خبرداری مرکز ویلي چې د سونامي یا سمندري طوفان خطر نشته. په 2004 کال کې د اندونیزیا اچي سیمه یوې سختې زلزلې او سمندري طوفان ځپلې وه. په سوماترا ولایت کې 1,100 کسان او د هند سمندر د شاوخوا سیمو هیوادونو په زرونو کسان وژلي وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کوریا ټاپو وزمه کې د روان تاوتریخوالي له امله هماغسې اندېښمن دی. عمومي منشي د جمعې په ورځ وروسته له هغې څرګندونې وکړې چې شمالي کوریا خبرداری ورکړی د راتلونکي چهارشنبې له ورځې وروسته په دې هیواد کې د بهرنیو ډیپلوماتانو د امنیت ډاډ نشي ورکولی او له سفارتونو څخه یې وغوښتل چې خپل کارکوونکي دې وباسي. د جنوبي کوریا خبري رسنیو د جمعې په ورځ ویلي وه شمالي کوریا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو دوی سیارې دستګاوې ځای پر ځای او د هیواد په ختیځ کې پټې کړې. د شمالي کوریا دغه کار په آرام سمندر کې د امریکا د متحده ایالاتو جاپان اړو ته ګواښونه مخامخ کړي. د جنوبي کوریا د خبري رسنیو دا راپور په مستقل ډول نه دی تایید شوی، خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني خبریالانو ته وویل د شمالي کوریا پخوانیو کړندو په کتنې دا به د حیرانتیا خبره نه وي که چیرې دا هیواد د توغندیو بل ازمیښت هم وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ساده ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سوې ده. ازادي راډیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې چې تر درو بجو ده د افغانستان سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کوو. زه فرشته جلال زیمه او د ازادي راډیو په دې خبرونه کې له خپلو نورو ټولو همکارانو سره له تاسو سره د امریکا لوی درستیز نن افغانستان ته تللی تر څو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او په دې باندې بحث وکړي چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته څومره امریکایي پوځیان پاتې کېدل شي. په دې ارتباط رپورټ لرو. د افغانستان د ولس جرګې له نننۍ غونډې څخه هم خبر شوی چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر او د قانون وزیر وحید الله شهرانی ته د باور رای ورکړي. په همدې خبرونه کې به د هلمند د کندهار څخه دا یو شمیر ځوانانو خبري واوري چې د نیش وهل لپاره سیمې ته ځي.
په شهر کې خواري او روزګار نشته، کاروبار نشته، نو موږ مجبور یو چې نیش وهو. په دې خاطر چې موږ
په هلمند کې به هم د دولتي چارواکو خبري واوري.
دا قضاوت سخت خلکو ته فریدم چې دولت ضعیف دی که دولت قوي دی او پاتې
د موساکله له ولسوالۍ څخه رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو تر څنګ پر سیمه ایزو مسایلو د ایران د اتمي پروګرام په اړه د وروستیو بحثونو له جریان خبر سي او د تاندې څانګې پروګرام هم خبرو. د خبرونه په جریان کې هم درس په خبرونو کې مواردل چې د افغانستان ولس جرګې نن د اطلاعات او فرهنګ وزیر او د افغانستان د قانون وزیر سید مختوم رهین او وحید الله شهرانی ته د باور رای ورکړی. دواړو وزیرانو د 133 او 132 رای په ګټلو سره د ولس جرګې د اعتماد خپل کړ. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند نن د ولس جرګې د غونډې ته ورغلی او رپورت لري. وعلیکم السلام. د اوریدونکو ته د دغه ولسیږي د نننې غونډې له جریانه نور څه معلومات وړاندې کولای شي.
بله، نن ولسیږي د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین او د قانون وزیر وحید الله شهرانی ته د اعتماد او عدم اعتماد د رای صندوقونه کې خودل. په نتیجه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر 133 او د قانون وزیر 132 د باور رای وګټلې. دوی په هغه یو لس وزیرانو کې شامل وو چې 13 ولسی جرګې په دې دلیل چې په 13 کال کې د بودیجې 50% هم نه دلګولې استیزا کړل. د تیر چهارشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ او د قانون وزیر د دوی گزارشونو ته د قناعت او یا عدم قناعت صندوقونه کې خودل شول. د دې دواړو وزیرانو گزارش د رایو په اکثریت د قناعت وړ ونه ګرځېدل او د استیزا دوهمې مرحلې ته یعنی د اعتماد او عدم اعتماد پروسې ته داخل شول. خو نن دواړه وزیران وتوانېدل چې د باور کافي رای یوسي او په خپلو پوستونو پاتې شي. فرشته جان، ولسی جرګې تېره اونۍ د حکومت د یولس وزیرانو د استیزا پریکړه کړې وه چې سلور وزیران د تیرې دوشنبه په ورځ او درې د تیرې چهارشنبه په ورځ استیزا شول او گزارشونه خپل ولوستل. خو نن دغه وواړه وزیران د استیزا له مرحلې نه بریالي ووتل.
دا کوم وزیرانو
څنګه سوال پیدا شي چې
کوم وزیرانو؟
د کې د سوداګرۍ وزیر، د اقتصاد وزیر، د مخدره موادو وزیر، د پوهنې وزیر او
د کورنیو چارو د دفاع وزیران
هم. بله بله، د کورنیو چارو وزیران، د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر، خاري پراختیا وزیر او د لوړو زده کړو وزیران، دا هغه وزیران دي چې باید په راتلونکي کې استیزا شوی وي. خو د جرګې غړو نن پریکړه وکړه چې دا وزیران په موجوده پوستونو کې پخوا وزیران نه وو او د بودیجې د مصرف یا نه مصرف مسولیت ورته راځي نه ده، نو د دوی د استیزا نه لاس
واخیست. او سینسا بیوا خبره چې اوریدونکو ته یادول مهم ګڼم دا دي چې دا هغه ولسی جرګه هغه وزیران ورغواړي چې په تیر یو کال کې د بودیجې تر 50% کمه برخه مصرف کړې وي. نو دغو وزیرانو په ځنګل ډول د دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیران چون مکمل یو کال په دغه پوست باندې کار نه دی کړی، د دې لپاره دوی د راغښتلو څخه وکیلان تیر شول. سینسا، تاسو مخکې ما تاسو سره خبرې وکړې او تاسو ودې اشاره وکړه چې یو شمېر هغو وکیلانو چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پر وزیر او همدارس د قانونو په وزیر باندې مخکې انتقادونه کړي وو، دوی نن د باور رای ورکړي، دغه مسله څنګه وه؟
بله فرشته جان، د اطلاعات او فرهنګ او قانون وزیر تیر ورځ چې خپل گزارش ولستل د استیزا په یوې مرحله کې شامل شول چې هغه د قناعت او عدم قناعت مرحله وه. د دوی په گزارشونو باندې قناعت حاصل نشو او دوهم مرحله ته داخل شول چې د اعتماد او عدم اعتماد رای وه. نن چې د اعتماد رای یوړې، یو شمیر وکیلانو اعتراض وکړ چې دی وزیرانو په تیره غونډه کې عدم قناعت رای وګټلې او نن څنګه د اعتماد رای ګټي. نو دغه یو پوښتنه ده چې وکیلانو سره پاتې ده.
سین صاحب، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عمده دلیل څه و د دې دپاره چې دی نه دی توانېدلی چې په تېر یوه کال کې خپل بودیجې تر 50% پورې برخه مصرف کړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې او اتحادیې او د ژورنالیست د مطبوعاتو لپاره فعالیتونه ډېر زیات دي؟ د څه وویل چې دوی څنګه ونسوای کولای چې خپله بودیجه مصرف کړي؟
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر دوه درې دلیلې د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وړاندې کړل. یو دا چې کافي بودیجه نه لري، څومره چې ضرورتونه دي هغه د مالیه د وزارت لخوا ورته نه دي ورکړل شوي، او بل دا چې کوم ډونران یا مرستندوی هیوادونه چې دوی سره د مرستو وعدې وکړي دوی په بودیجه کې شامل کړي، باور پی وکړي، خو بیا چې کله د هغه د تعدیه وخت را ورسیږي مشکلات پیدا شي او دته هغه بودیجه په وخت نه رسیږي، وخت پی تیر شي او د دوی هغه پروژې نیمګړي پاتې شي.
ډیر زیاته مننه. په افغانستان کې یو بل عمده پرمختګ چې البته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سره په مستقیم ډول ارتباط لري، هغه دا ده چې په 13 د عمل باندې به غزنی د اسلامي ثقافت مرکز اعلان شي، او په دې ارتباط به د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته وبلل شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د اطلاعات او فرهنګ وزیر نن وویل چې د ازادي راډیو د خبريال په حواله مو اوریدل چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر نن د باور رائے د ولسی جرګې څخه ترلاسه کړه. د افغانستان ولسی جرګې پورستوي کې وویل چې یو شمېر هغه وزیران به ورغواړي چې تر 50% کمه بودیجه په وکال کې مصرف کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر لخوا وویل شول چې دوی کافي بودیجه نه ده ترلاسه کړې د دې لپاره چې زیاتو هیوادونو د دوی سره د مرستو ژمنې کړې وې، خو دا مرستې نه دي کړې.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د امریکا لوی درستیز نن افغانستان تر راغی ترڅو له افغان چارواکو په افغانستان کې د ناټو له قمندانانو سره تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه خبرې وکړې. جنرال مارتین دمسی افغانستان ته تر روانېدو مخکې په جرمني کې ویلي وو چې په افغانستان کې هغه وخت د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه سمه پرېکړه کولای سي چې سږ کال دوبی وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې څومره وړتیا لري. د افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز دغه سفر مخکې تر مخکې نو اعلان شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبري احمد زبیر ژمن له کابل رپورټ لري.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو ارزونه کابل ته د امریکا د لوی درستیز مارتین دیمسي د سفر د اجنډا مهم مسایل دي. ښاغلی دیمسي د شنبه فرز د بګرام هوایي ډګر ته ورسید. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال توماس کولینز د نوموړي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
نوموړي افغانستان ته راغلی چې له افغان چارواکو او ائتلافي ځواکونو له قمندان سره وګوري او په افغانستان کې د رواني مبارزې په اړه خپل ارزونه وکړي. نوموړي به د ائتلاف له قمندانانو او افغان چارواکو سره وګوري ترڅو پوه شي چې مسایل څنګه پرمخ ځي.
جنو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې نوموړی په خپل دې سفر کې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې څرنګوالي وارزوي. خاغلی ډیمسي ویلي د ارزونه به د امریکا له دې پریکړې سره مرسته وکړي چې له 2014 کال وروسته څومره عسكر په افغانستان کې پریږدي. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو اټکل کیږي چې د دغو عسکرو شمېر به له 9 تر 10 زرو پورې وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز کابل ته له رسیدو مخکې په جرمني کې وویل دی غواړي وګوري د امریکایي عسکرو له وتلو مخکې سګنۍ وړي افغان امنیتي ځواکونه څرنګه کار کوي. نوموړي په داس حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی سږ کال په سرلی افغان ځواکونه په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. د امنیتي چارو افغان کتونکي هم د نوموړي دغه سفر مهم بولي. د ولسي جرګې پخوانی غړی نورالحق علومي
دا اولنۍ مسله لوی درستی د متحده ایالاتو په اوله توګه مسؤلیت د دوی لري چې مثلا هم د دوی د قواد راستنه کېدو هم د دوی پاید عادي چې دلته پاتې کېږي یا قوتونه دا سنجشات په سمه توګه سرته ورسوي چې د افغان ملي حاکمیت هم په کې ضمانت ولري چې د متحده ایالاتو په ګټه کې امر تمام شي. د هغو له خاطر نه د هغوی راتګ افغانستانه یو لازمه یو ضروري راتګ دی.
دا کابل ته د امریکا د لوی درستیز په توګه د مارتین دیمسي دریم سفر دی. نوموړی دا وروستی سفر په داسال کې کوي چې د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت د افغانستان حکومت ته سپارل شوی دی او د امریکا ځانګړي ځواکونه د میدان وردګو له نرخ ولسوالۍ څخه وتلي دي. د هغه مسلې وي چې په دې وروستیو کې د کابل او واشنګټن ترمنځ پر اړیکو منفي اغیزې کړې وي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه غور کوي. افغان کتونکي کابل ته د ښاغلي ایجنسي دغه سفر مهم بولي. امریکایي چارواکي سرژنۍ دوبۍ د افغانستان د راتلونکي د ترسیم لپاره خورا مهم ګڼي او وایي چې دا کال به ثابت کړي چې افغان ځواکونه د نړیوالو لمرستې پرته د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي او کنه. د جنرال ایجنسي د څرګندونو په ارتباط او کابل ته د سفر پر اهمیت اسمت ساروان د افغانستان د پوځي چارواکو له کارپو جنرال امرولا امان سره مرکه لري.
ستاسو خپل اټکل څه دی چې دوبۍ چې د امنیتي چارو لوی مسولیت په افغان ځواکونو په لاس کې وي څنګه وي؟
زه ګومان کوم چې د ازمایښت وخت نور له دې ځای نه تیر شوی دی. لپاره دې چې موږ تقریبا څلور مرحله د انتقال د قدرت امنیتي دا موږ تیر کړی دی. د امریکا د پروګرام سره سم او د دې د ستراتیژیکانو سره سم د نړیوالې ټولنې سره سم تاسو وګورئ چې دې لکه نتیجه نه دا ورکړي. د لا تر اوسه پورې دوی نیم کله پاتې شوي دي. تمویل شوي نه دي، تجهیزات ورته تکمیل شوي نه دي. دوی په دغه نقطه د جغرافیه کې چې ډېر زیات خپله موږ اراضي او وارث لري، د دغه مطابق سره دوی نه دي سنبل شوي ولایتونو ته پورې موږ بده تجربه تېره کړل. لکه نورستان ته تر اوسه پورې دوی چې کله ترک وهل د افغانانو پولیس او ملي اردوته یې ورکړه. دا نهمه میاشت سروان صاحب چې زموږ د نورستان سره اړیکې قطع دي.
څرنګه چې سږ کال به د جګړې ډېر لوی پیټی د افغانانو په اوږو وي، څه فکر کوئ چې د دولت وسله وال مخالفان به نسبت تیرو کلو ته خپلې حملې زیاتې کړي، او که فکر کوئ چې هغوی به هم د دې لپاره چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېر پاتې نه شي یا کاملا ووځي حملې به کمې کړي؟
دغه جنګ د خپل افغانانو د خپل منځي جنګ نه ده، نه د کور په سر ده، نه د ځمکې په سر، نه د وړې په سر، نه د اوبو په سر. دا یو نړیوال او بیرونی خصوصا د منطقې جنګ ده دلته چې تحمیل شوی ده. لپاره دې چې اساسي نقاط موږ پیدا کړو، دغه هم د سیاسي له لحاظه مدیریت د افغانستان ډېر ضعیفه ده، او دا ضعیف نه که پیدا کړي هم وسو تاوان نه رسیږي. جنګ به ډېر شدید کېږي، په هر صورت باندې به شدید کېږي، او په هغه شکل باندې چې د سیاسي له لحاظه د منطقوي لپاره کومه ستراتیژي چې په نړیواله ټولنه کې ده، هغوی د دې ځای نه وطن هم ډېر زیاته لرې ښکاري او محال ده. اما دلته ټوله ضربه او ټول تلفات او ډور اندېښنې د افغانستان د خلکو سره دي، د افغانستان د تاجر سره دي. هغه بیچاره چې له لرې ځای نه راغلی هلته سرمایه ګذاري کړې، دوی وطن ده. دغه اوس سروان صاحب هر ورځ نرخونه په سانتي باندې نه جګېږي، بلکې په متر متر په هر شي کې جګېږي.
په داسې یو حالت کې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې به تر هغه اندازې چې مخکې اټکل کېدو زیات بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي؟ تاسو هم داسې اټکل کوئ؟
از په جدي شکل باندې اټکل مې همدغه ده. لپاره دې چې زما نه وای تیر شوی ده، مناطق یخ وهلي منطقې خلاصېږي، او دلته هغوی هم لاسته ځینې نه کښېني، او دلته مشکل د پاکستان بیخي زیات ده، د امریکا د ټولنې سره، د امریکا د سیاستونو سره. او کوم شاید که نوی حکومت د پاکستان ته چې انتخابات مخکې دي، او کوم بل حکومت راشي، او هلته امریکا وکولی شي خپله برلاسي وښيي چې نه ښيي، دغه نیت هم ورته نه لري. نو زه دې دغه کوم چې نلته د عیسای په لاس باندې څوک اداره د حکومت بیرونی سیاست او دننه داخلي سیاستونه ټول د عیسای رهبري کوي، او د هغوی ستراتیژي چې د افغانستان په عقل باندې تغییر ونه کړي، زه د دې لمنه ډېره لویه او توره تیاره وینم.
د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال امرالله امانو چې عصمت سروان مرکه ورسره کوله. اوس به رحمت الله افغان په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته ځغلنده کتنه وکړي.
د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د شنبې د ورځې په ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په فراه ولایت کې د وروستۍ پیښې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د ولسمشر حمید کرزي له خولې لیکلي، طالبان د پردو د اهدافو لپاره ولس وژني تر څو د پردو جنګ زموږ په هیواد کې ادامه پیدا کړي. ورځپاڼه د حمید کرزي په حواله وړاندې لیکي، په فراه ولایت کې د طالبانو حمله له زندانونو څخه د طالبانو د خلاصون په وړاندې خلک بدبینه کوي. محور خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د فراه د امنیت قومندان په نقل لیکلي دي چې په دې ولایت کې په څرنوالۍ حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوې وه. د دې مطلب وروستۍ برخه کې راغلي، طالبانو د دې حملې مسؤلیت په داسې حال کې اخیستی ده چې کره اسناد شتون لري چې د دې حملې پلان په پاکستان کې جوړ شوی و. د بلې خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان د یوازې غندل کفایت نه کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي، سره له دې چې ملګري ملتونه او ټوله نړۍ له ترهګرۍ نه د پاکستان پر ملاتړ ښه خبره ده، خو تر اوسه یې په وړاندې کوم اقدام نه دی کړی. د لیکوال په اند له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ له کبره پر دغه هیواد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کافي اسناد او شواهد په لاس کې شته، خو معلومه نه ده چې ولې دغه شورا تر اوسه پر پاکستان اقتصادي بندیزونه نه دي لګولي. په آخر کې د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې له اقتصادي بندیزونو پرته به پاکستان په هیڅ صورت د ترهګرۍ له ملاتړ نه لاس وانخلي. پر پاکستان اقتصادي بندیزونه کولای شي چې د ترهګرۍ ضد جګړې برخلیک د نړیوال ائتلاف په ګټه بدل کړي. د ملي باور ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، ولسي وګړي د بې تعریفه جګړې ښکار شوي دي. د لیکوال په اند افغان دولت او نړیواله ټولنه تر اوسه د افغانستان له جګړې مشخص تعریف نه لري، خو سره له دې چې نړیوالې ټولنې او افغان دولت خپله جګړه له وړاندې اعلان کړې ده، داسې کوم تعریف د خپلې مبارزې لپاره نه لري. ویسا خپلواکی ورسپانې د ولسمشر حمید کرزي خبرې راخیستی دي چې ویلی وو د طالبانو له رهبرۍ باید وپوښتل شي چې په فراه، کابل او خوست کې اموژنه د څه او کوم اهداف لپاره کړې ده. د مطلب په پای کې د ولسمشر د خبرو په استناد راغلی په داس حال کې چې طالبان دې سوال ته روښانه او قانع کوونکی ځواب نه لري، باید دوی هڅې وکړي چې د پردو د لاس علاوونه ګرځي.
اوس به هم راسو د ایران د اچمی پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ وروستیو خبرو ته چې د قزاقستان د الماتې په ښار کې ترسره کیږي. داسې اټکل کیږي چې په دو خبرو اترو کې به ډیر مهم پرمختګ ونشي. د ایران اچمی پروګرام چې تر ویلې زیاته موده پر سر لانجه روانه ده، دا اندېښنې پارولې چې شایي دغه کړکېج منځني ختیځ ته لمن وغځوي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
شپږ قدرتونه لکه امریکا، روسیا، چین، فرانسا، بریتانیا او جرمني چې 15 جمع یو هم ورته وایي، له ایران سره په تیرو 15 اونیو کې د دویم ورځې لپاره په المتی کې په خبرو بوخت دي. په فبروري کې په لومړۍ کتنه کې 15 جمع یو قدرتونه ویلي و که چیرې تهران موافقه وکړي چې په لوړه کچه د غنی سویو یورانیم تولید وځنډوي، دوی به وربندې وضع سوي ځینې اقتصادي بندیزونه نرم کړي. د جمی پورس پالماتیک کې د ایران مرستیال مرکچی علی باقری دا ونه ویل چې د شپږو قدرتونو پیشنهاد ورته د منلو وړ دی که څنګه، خو زیاته یې کړه ایرانی لوري ټولو پښتنو ته مفصل ځوابونه ویلي دي.
نمایندگان شش کشور سوال ها و ابهام
د شپږو هیوادونو استازو په سهرنی غونډه کې د ایران د پیشنهادي محورونو په اړه خپلې پښتنې او ابهامونه اراده کړل. د ایران د اټومي انرژي مشر مرکچی شغلی جلیلی د دوی ټولو پښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل. ځینو لویدیزو ډیپلوماتانو چې نمونه یې نه دی اخیستل سوي لویدیزو رسنوی ته ویلي چې د غرب پیشنهاد ته د ایران د ځواب په ویلو کې د ناکامۍ له کبله دوی حیران سوي دي. که څه هم پر اټومي مسایلو د روسیې مرکچی او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریبکوف ویل د ایران په دغو خبرو اترو کې یو څه جدیت ښولی دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې اسرائیل خبرداری ورکړی که چیرې ډیپلوماسي او بندیزونه د ایران د اټومي پرمختګ مخه ونه نیسي، شاید ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2018 میلادي کال اړوندو څو پریکړه لیکونه کې له ایران څخه غوښتي چې د یورانیمو د غني کولو چارې ودروي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون ویلي روانو خبرو اترو ته په محتاطانه ډول خوشبینه ده. ایران لکه څنګه چې لویدیځ ادعا کوي د اټومي وسلو په جوړولو کې وروستي پرمختګونه ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژي د تولید او طبي څېړنو لپاره دی.
په بریتانیا کې زیات شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستانه د دوی د پوځونو له وتلو وروسته د حقوقو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدلی شي چې د ترجمانانو په ډول یې له دوی سره کار کاو. په یوه لیک کې چې د بریتانیا حکومت ته لیکل سوی دی، غوښتنه سوی ده چې د افغانانو ته په بریتانیا کې پناه ورکړي او ویل سوی دی چې دا د بریتانیا لپاره یو اخلاقي مکلفیت دی. دوی په وینا افغان ژباړونکو ډېره قرباني ورکړي او لکه د دوی د عسکرو په شان په سختو شرایطو کې کار کړی او حتی وجل سويدي. فريده سيفي په دياره رپورت باندې کوي.
د برتانی پوزي سياسي او اکاډميکو شخصيتونو د شنبه په ورځ لخپل حکومت او غوښتل شي له افغانستانه د خپل سرتیرو لويستلو سره د دوی افغان ترجمانان یوازې پرېنګدي. تایمز رسپانې ته په ولیک کې دوی ویلي چې په افغانستان کې له برتنوي عسکرو سره تقریبا 400 ژباړونکو مرسته کړې او ډیر شمیر په نارام سیمې هلمند کې کار کوي چې اوس مهال د دوی ډیر شمیر د برتنوي سرتیرو د وټلو له پیل سره د طالبانو له غچخیستونکو حمله ډاریږي. پلیک کې راغلی په افغانستان کې بعد برتنوي پاوسکار بیل سیمې ژباړونکو چې ډیر خطرې په سر منلې او لکه د برتنوي عسکرو په شانې سخت قرباني ورکړې ممکن نه وو. پلیکې د استدلال شوی چې برتانیا په اخلاقي توګه د مکلفیت لري چې کله په 2014 میلادي کال کې خپل جنگي عسكر له افغانستانه باسي، د وسلوالو طالبانو له پیښیدونکو خطرونو څخه د افغان ژباړونکو په خوندي ساتلو کې مرسته وکړي. د لیک د برتانیا د پاوز د پخانی مسلکي مشر جنرال مایک جکسن د بوسنیا هرزګوینا لپاره د برتانیا پخانی لوی استازي پیډي اشتون او د سلطنتي متحده خدمتونو د انسټیټیوټ مشر مایکل کلرک په ګډون لوی شخصیتونو لسلیک کړي دي او تری ملاتړ کوي. په لیک کې دا شوی چې وروسته له هغې چې برتانوي ځواکونو عراق پریښود، نو عراقي ترجمانانو ته په برتانیې کې پناه ورکړی شوه. خو دا د شرم ځای دی چې برتانیا د ناټو یوازینی غړی هیواد دی چې تر اوسه یې افغان ترجمانانو ته په دې برخه کې هیڅ څه نه دي کړي، او دا د برتانیې اخلاقي مکلفیت بلل شوی دی. برتانوی تایمز ورسپانه لیکي شاوخوا شلو تنو افغان ترجمانانو چې له برتانوي ځواکونو سره کار کاوه وژل شوي او په لسګونو نورې ټپیان شوي دي. له افغانستانه د راتلونکي کال تر پایه د ناټو ځواکونو د وتلو د تیاری په ترڅ کې د تیر دسمبر په میاشت کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون وویل برتانیا به له خپلو 9000 عسکرو څخه 3800 سکال له افغانستانه وباسي.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همری خبروانه که واوری
جان اقال کوزای ده ساعت مهم خبرونه ولندی کوی.
د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن ډمپسي افغانستان ته تللی او له افغان چارواکو امریکایي قمندانانو سره به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه سلا مشورې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ او قانونو وزیرانو نن د ولسي جرګې د وکیلانو د تایید رای ترلاسه کړي. د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې نن له غربي مخکې ځان وژنو کې حمله وشوه، او د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسول یار په وینا هدف یې والي و خو نوموړي ته زیان نه دی رسېدلی. په حملې کې د والي دوه تنه ساتونکي ټپیان شوي. د هند په ممبای ښار کې د ړنګ شوې ودانۍ د قربانیانو شمېر نن 21 ته ورسېده. د نړۍ شپږتاقدونه ویران د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره نن په قزاقستان کې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد وایي د حکومت ماتېدل او یا د سوری تجزیه کېدل به کلونه کلونه د منځني ختیځ و بې ثباتۍ ستر اغېز وکړي. یوې قوي زلزلې د اندونیزیا ختیځ ولړزاوه. دا زلزله چې د ریختر په مقیاس 1.1 درجه ثبت شوي د سونامي یا سمندري طوفان خطر نه دی رامنځته کړی، او د مرګ ژوبلې راپور هم سمدستي نه دی ورکړل شوی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کوریا ټاپو وزمه کې د روان تاوتریخوالي له امله هماغه سې اندېښمن دی.
نن به په درو بجو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو بحث کېږي. اول په اول ساعت کې به پر دې خبرې وسي چې پر وزیرانو د دې لپاره فشار راوستل چې خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي څه ګټه لري او څه تاوان لري. په دوهم ساعت کې به په دې بحث کوو چې ولې عام خلک په ډله ییزو وژنو خوله پټوي. په افغانستان کې په حملو کې ډېر کله ملکي خلک وژل کېږي، خو ډېر کم داسې وي چې خلکو د عکس العمل څرګند کړی وي او د دې علت څه دی. که د هرې موضوع په اړه نظر یا د ازادي راډیو د نن ورځې ترشنه اسمان لاندې پروګرام مېلمنو څخه پوښتنې لري، د خبرونې په وخت د دریو بجو څخه تر پنځو بجو پورې ټلیفونونه راوکړئ. د ټلیفونونو شمیره به د پروګرام له پیل سره درته اعلان سي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ لري چې د دغ ولایت د ساحوي روغتون ډاکټرانو نن اعتصاب کړی. ولی په دې ارتباط رپورټ واوري.
د کندوز حوزوي روغتون ډاکټرانو، نرسانو، اداري او خدماتي پرسونل چې شمیر یې څه د پاسه 300 تنه ته رسیږي، شنبه له غرمې د مخه په کاري اعتصاب لاس پورې کړ. د دغه اعتصاب د دلیل په اړه د دغه روغتون د اورتوپیدي برخې متخصص ډاکټر سید عطا الله حسیني سادات آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
په اساس د مشکلاتو د پرسونل تقریبا 4-5 میاشتې کېږي چې دا پرسونل دلته په کندوز شبخانه کې شپه ورځ کار کوي او فعالیت کوي. په دې کې ډاکټر صاحبان دی، نرسان هم دی، شمول د کارګرانو 15 میاشتې کېږي دی خپل ماشونه نه دی اغستی. ډیر خلک پریشان او خفه دي.
د دغه اعتصاب په اړه یو تن نرس قابلی د نورو زیاتو خزینه ډاکترانو په استازیتوب داسې وویل: موږ ته له شپږ میاشتو راهیسې اضافه کاری او له 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکول شوی، نو ځکه د دغې ستونزې له امله ټول راوتلي یو او په کاري اعتصاب مو لاس پورې کړی دی. دې وړاندې زیاته کړه چې که چیرې زموږ دغه ستونزه ژر تر ژره حل نه شي، نو د دوی دغه اعتصاب به دوام وکړي. لکه چې وایي داسې بریښي چې په دغه اعتصاب کې د روغتون بیړنۍ برخه خلاصه ده، خو نورې برخې یې تړلې پاتې کیږي چې له امله یې زیات ناروغان او ناروغداران له تکالیفو سره مخامخ شوي دي. یو تن مریضدار چې ځان یې یار محمد و بالا او تازه یو ناروغ روغتون ته راوستلی دی، رسنیو ته داسې وویل:
بچه ما دیشب تا الان د خارش دی، خارشی که مزرسن نخوابیده.
زما د دوی په وجود کې له تیر شپې راهیسې یو ډول خارش پیدا شوی دی چې تر سهاره یې خوب ونه کړ. موږ هغه روغتون ته راوستلی، خو یو ډاکټر هم نشته چې تداوی وکړي. وایي اعتصاب کړی دی. موږ یې په اعتصاب کار نه لرو، خو ولې یو غریب وکړیږي او وسوځیږي؟ یو بل مریضدار چې ځان یې د بغلان ولایت له تالا او برفک سیمې څخه وباله بیا داسې شکایت وکړ:
مریض ما دا راشده که د بسترخانه است، ډاکټران سریش نمی آید، بیخی از بین رفت است، دولت ما شبیته که ما طرف امضا بیا که مریض با جور شد.
زموږ ناروغ له لس ورځو راهیسې بستر دی، هیڅ ډاکټر وړاندې نه ورته راځي، بیخي له منځه تللی دی. دولت دې ډاکترانو ته معاش ورکړي چې د مریضانو پوښتنه وکړي او زموږ ناروغ جوړ شي. آیا د ډاکترانو دغه ستونزه له ولایتي مقاماتو او یا هم د روغتیا وزارت سره شریکه شوې ده که نه؟ په دې اړه یو ځل بیا ډاکټر سادات:
وزارت صحت سره خو څو وارې ده که دا موضوع دا مشکلات تر ولایته پورې هم دا شریکه کړې ده، ولی چا توجه نه ده کړې. وسه پورې
هېره دې نه شي چې د ډاکترانو په معاشونو کې دغه ځنډ د روغتون سرطبیبه ډاکټر فریبا هدایت هم تاییدوي، خو له اعتصاب کوونکو څخه داسې غوښتنه کوي:
ما بر ډاکټر صاحب ما اشنی توقع را دارم که یعنی اینا باید اتو فکر نکنند که گویا به می خواسته از یا چشم پوشی کردیم از تمام مشکلات. چند ما از جمله کسایی هستم که خودم هم این مشکل دارم، یعنی ما هم یک مادون دولت هستم تا بال ماش نگرم.
لو دکتر صاحبانو نه زموږ غوښتنه داده چې دوی دې داسې فکر نکوي چې موږ دې دوی پر غوښتنو سترګې پټې کړي دي او هیڅ پوښتنه نه کوو. زه هم په دغه مشکل اخته یم، ما هم ماش نه دی اخیستی. زما هیله داده چې دکتر صاحبان دې خپل کار ته ادامه ورکړي. انشاءالله چې په دې روانه اونۍ کې به د دوی معاشات راورسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د هلمند امنیه قمندان د وسلوالو طالبانو د ایده پکتر د کلکر د ویچه په موساکله ولسوالی کې اتیاتنه پولیس طالبانو ته تسلیم شوه دي. عبدالنبی الهام د موساکله ولسوالی خلکو ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه امنیت ساتي او هیڅ سرتیری وسلوالو ته نه دي تسلیم شوی. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د موساکله د امنیتی وضعیت پاره او دغه ورستی خبر پاره رپورت وړاندې کوي.
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبی الهام د خبري ناست پر مهال رسنی ټول په مساکله ولسوالۍ کې هیڅ دولتي کس د طالبان لور ته تسلیم شوی نه دی. وسلواله طالبانو د یو ټلیفوني پیغام په ترڅ کې خبر ورکړی دی چې د مساکله ولسوالۍ په مسلمانۍ، شیخ آباد او مزرآباد سیمو کې د ډیرو پوستو څخه اتیا تنه حکومتي سرتیر ور تسلیم شوي دي او سیمې هم د دوی په لاس لیدلې دي. طالبانو د خپل ویپاڼ پر مخ د دوی لور ته د تسلیم سو کسانو د څو تنو نمونه هم ذکر کړی دي، خو د هلمند امنیه کمانډان وایي په دې ورځو کې وسلوالو د جنگ په ځای تبلیغاتو ته مخه کړې ده او په دې ډول د خلکو اذهان مشوش کوي.
دا قضاوت زه خپلو خلکو ته پرېږدم چې دولت ضعیفه دی که دولت قوي دی. او پاتې شو د مساکله خبره. د مساکله خبره چې دوی وایي په مساکله کې موږ ته خلک تسلیم شوي دي، لطفا دوی دې مهرباني وکړي څوک تسلیم شي. د مساکله دولتي مسؤولین هلته سته، اردو، ملي پولیس، امنیتي ملي ولسوال هلته موجود دي. تر اوسه پورې داسې راپور چا نه دی راکړی او نه ترلاسه شوی دی چې څوک تسلیم شوی دي. زموږ آیت دا پرون راورسېد.
ویل کېږي په مساکله کې وروسته له هغه چې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر لاریون وسو او ګڼه مرګ ژوبله واوښتله، حالت ډاډمن نه دی او د سیمې خلک په ویره کې ژوند کوي. د هلمند امنیه کمانډان وایي د مساکله په ټولو هغو سیمو کې فعاله پوستې لري چې وړاندې تر دې دولتي سرتیرو په لاس کې وي. هغه د مساکله ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې سیمې نه پرېږدي او پولیسو هیڅ سیمه د دولتي پوستو په نوم خوشې کړې نه ده.
زه په مجموع کې په پولیسو کې هلته دیرش نفره کمبوت لرم چې هغه ورېکمال کړم. دا اتیا نفره چې تللي دي دا چیرې وه؟ راجستان چیرې وه؟ او څنګه ولاړه موږ په خبر نه یو.
موساکله ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د ډېرې مودې راهیسې نه امنه ولسوالۍ ده. ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې ډېرې سیمې لا هم د وسلوالو تر مستقیم او غیر مستقیم نفوذ لاندې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
عبدالله عابد د ننګرهار پوهنتون څخه ولیکي، آیا زه کولای سم چې هر خبر در ولېږم؟ عابد صاحب، زه فکر کوم چې هر هغه خبر چې ستا لپاره جالبي او ټولنیزه مسله وي تاسو کولای سئ چې ازادي راډیو ته راوستوئ. مثلا د ننګرهار پوهنتون د لیلیې نظافت خراب دی، داسې یو مسله کولی سئ چې تاسې شریکه کړئ او خپل نظر شریک کړئ د نورو اوریدونکو سره. محمد عابد، محمد علمیار حاضر د خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې په اړه معلومات ولې نه خپروي؟ عابد صاحب، علمیار صاحب، د ملي لوبډلې د فوټبال د لوبې په اړه نوي خبرونه نه دي راغلي، نو هر وخت چې لوبه خلاصه سوه تاسو ته به معلومات وړاندې کړو. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې زه د ازادي راډیو لاري دوست قریشي د یو نامعلوم ځای څخه لیکلي و چې زه غواړم چې خپل نظر د افغانستان د سرحدونو د ساتلو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي سره شریک کړم. نو قریشي صاحب، تاسو خپل نظر ولیکئ، موږ به هم خبر شو چې جمهور رئیس حامد کرزي څومره په دقت ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو درنو دوستانو، په خبرونه کې ورسره د تاندې څنګه پروګرام لرو، خود ځوانانو په ارتباط یو بل مسله به هم درته خبره کړو، او هغه دا چې د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د نیش وهلو یا د شیرې راټولولو لپاره له نورو سیمو څخه په زیات شمیر نیش وهونکي د افغانستان جنوبي ولایتونو ته د مزدوري لپاره ځي. په کړه نه هر کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رشتنی د دغه یو شمیر ځوانانو سره خبرې کړې دي چې کندهار ته د نیش وهلو لپاره ورغلي دي. دوی ولې دا کار کوي؟ دا ډیر شاقه کار دی او په ډیرو سختو شرایطو کې تر سره کیږي، خو بیا هم ولې دوی دغه کارته زړه شکوي؟ د صادق رشتنی رپورت په واره.
دا مهال د کندهار په شمول د جنوبي ولایتونو ډیری هوټلونه، مسافرخانی او خوړنځایونه د هغه کسانو ډک دي چې د تاریاکو د نیش وهلو لپاره د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه راغلي. د دولت د کلیکي څارنیا فشارونو سره سره یو ځل بیا د کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او نور ولایتونو بزګرو په زیات شمیر سیمو کې تاریا کړلي او سه د حاصل اخیستلو ته تیاری نیسی. د تریاکو د نشوهولو یا شیرې راټولولو لپاره راغلي کسان تر ډیره د نورو سیمو دي. د دغه کسانو ډیره برخه ځوانان دي او وایي چې د بیکاری په خاطر نشوهولو ته مخه کړي.
نشته مجبورې سو، ولې مجبورې د وروره په شهر کې خواري او روزګار نشته، کاروبار نشته، نو موږ مجبورې چې نشو. په دې خاطر چې موږ مشته حکومت زمينه مساعده کې یو ځای کار ته پیدا کې موږ باید نش نه وبال. نو چې کار نشته په شهر کې، روزګار نشته، نو موږ مجبورې ځنی شو. ځله زره لا زره ته زره دون په میاش کې مشترکې موږ په شهر کې نس پیدا کوله.
نشو ته مجبورې سو، مجبور نه سم نو چې بولې و ما نو خدا مجبورې صدا کار پورا پسې دی، یا لا پسې دی، بچان را پسې دی، نو نه خواري پیدا کېږي نه روزګاری پیدا کېږي، چې دی خواري روزګاری پیدا
کنه بیا ودی. نشته راغلی ځوانان چې وایي بیکاری په مخه کړی نش وهلی او مجبوریت کړي. خود کندهار چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو، کشکونکي او نور کاروباریان نیسي او د قانون مطابق به جزا ورکوي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا په دې اړه داسې وایي:
ټول هغه کسان چې په دغه ناروا کښت تختلي، دوه کښو د منځ زیره تریاکو کښت او خپل د کشکونکو ته یا کشتګرو ته یا بزګرو ته یا د ځمکې مالکینو ته به قانونی جزا ورکول کیږي.
بل خو د کندهار د امنیت کمانډانی د امنیت امیر رحمت الله طرفی وایي چې دوی ته د تاریاکو د ماتولو امر سوی، خدانه دی ورته ویل سوی چې نشوون کی هم ونیسی. د امنیت د امیر په وینا د دولت وسلوال مخالفین د موقعیت څخه په ګټه اخیستنی نشوون کو ته وسلی ورکوي او بیا د دولت پر ضد کاروي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، په نننه تاندې څنګه کې نه پدې غږی ګوچ په کانکور کې درغلې شوې او کنه، او نه هم پدې چې څومره ځوانان بې نتیجې شوې دي، بلکې د کابل پوهنتون د ځینو پوهنځیو په اړه غږی ګوچ ماسلین یې خونیز نصاب زوړ او کیفیت ټیټ بولی. دا ونې مو د کابل پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي خبرو. ماسلین سوای
یار لسو یو اته هم کال چپټرونه موږ په یار لسو نوي کې موږ، یعنی لس کال چې صرف دغه په فوټو کاپی باندې وړدل دي محتوا یې په ذات نه ده.
سونه خو خوشاله یو د درسو کیفیت هم ډیر اعلی ده.
په دوره کې زما شوق چې زه ژورنالیزم پنځه تر شم د لپاره زما لومړی انتخاب هم ژورنالیزم وو. زه فکر اوس نه کوم چې زه به داسې یو موفق ژورنالیست واوسم.
ښوونکي هم خپل خبرې لري.
همیشه برخه از افراد زوایای منفی میبینن تا زوایای مثبت.
ژورنالیزم ډیر ژوندی مسلک دی. زه له یو کال نه بل کال تک په خپلو درسي مسایلو کې بدلون راوړم.
په ټول مو گفتم میتونیم کی کونه است. کاملا کل سیستم امروزی است.
د لوړو زده کړو وزارت څه جواب لري؟
دا هم نه منو چې یو کس تر اوسه پورې دغه تجدید شوی کریکولمونه کتلی نه دی او زموږ باندې انتقاد وکړي.
زه نورګل شفق یم له تاندې څنګه سره. ملګرو په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځی په 1940 کال د یو ډیپارټمنټ په بڼه د ژبو او ادبیاتو پوهنځی په چوکاټ کې تاسیس شو. په 1950 کال کې له ژبو او ادبیاتو پوهنځی را بیل او په ټولنیزو علومو پوهنځی پورې بیا هم د یو ډیپارټمنټ په بڼه وتړل شو چې بلاخره په 1950 کال یو مستقل پوهنځی شو. دغه پوهنځی دوه ډیپارټمنټه مطبوعات او راډیو تلویزیون لري چې د لومړي او دوهم ټولګي محصلین یې عمومي زده کړې کوي او وروستي دوه ټولګي په اختصاصي ډول یا د مطبوعاتو ډیپارټمنټ لولي او یا هم د راډیو تلویزیون. بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د مطبوعاتو ډیپارټمنټ د څلورم کال محصل دی. وایي چې دا چپټرونو منځپانګه خود څه چې یوازې د نوټونو پر فوټوکاپي لس کال اوښتي.
لومړی کال چې کله موږ راغلو ډیر پخوانی چپټرونه ډیر زاړه میتودونه وو چې موږ ته ځینو استادانو البته ټول نه ځینو استادانو چې حتی د چپټر په شام لیکلو ما سره کورس کې اوسم چپټر شته چې د 1901 کال چپټرونه موږ په 1909 کې موږ یعنی لس کاله چې صرف دغه په فوټوکاپي باندې اوریدلې دي چې موږ هر ورځ اته یو پوښم نو ورته بدل شوی محتوای په ځای پرېده.
حمیدی زیاتوي ملګرو چې یو راډیو لرو خو په ورځ کې څلور ساعته خبرونه لري نو چا چاته به پکې د عملی کار کولو وار ور رسیږي. وای زموږ په هنځه یو مجله هم لري چې اواز د استادانو لیکنې پکې خبريږي. د محصلینو لیکنې پکې ځکه نه خبريږي چې کمزوري وي. دا کمزوري لیکنی به موږ چیرته اصلاح کړو؟
موږ سټډیو لرو د راډیو تلویزیون د ماسرین د لپاره. فکر وکړئ په یو صنف کې چې 40 نفر از عقل وي 200 نشراتو کې باغوی ته څومره نوبت ورشي هغه هم په یو درسي ساعت کې چې دوی کول شي خپل سټډیو ته لاړ شي. همدارنګ د مطبوعاتو ماسرین د لپاره مطبعه نشته. یو چاپی مرجله لري خپل ژورنالیزم پانځي مجله ده چې اکثرا د استادانو لیکنې نشر کیږي. ماسرین لیکنې چون ډېر ضعیف وي چې په هغه کې نشر نشي بعض ځای کې بل اخر د شاګرد چرته زده کوي. ډېری هغه ماسرین چې د دې ځای نه فارغيږي اکثرا په خپل رشته کې ارنکوی دلیل داد چې دوی عملی کارونه بیخی لګدي.
دوستانو د حمیدی له خبر وروسته مې د پوهنتون رادیو سټوډیو پیدا کړ. د سټوډیو پر دیوالونو څو ځای د احمد ظاهر عکسونه نخلول شوی وو. د کوټې په منځ کې پر یو لوی میز دوه کمپیوټرونه، لاوډ سپیکر، یو مکسر او دوه مایکونه ښکارېدل. پکې ناس یو کس ویل چې د سهار له 9 تر 11 او د مازدیګر له 4 تر 6 خبرونې لرو. ما مې ساته پام وکړ 11 بجې وې. ما ویل اوس څنګه خبرونه نشته؟ ویل دا څه مودا خبرونه نه لرو. بیا یو په خوانی خبرونه راته چالان کړه.
السلام علیکم
کابل پوهنتون غږ رادیو
آمدی صفا مدبات روزی عاشقا مدبات
خبر ریپورت مرکه دوره دو مهمه په خوشننه
علمی او قوانیز مطالب
نوی علمی افتار اولنی ده تاریخ ده مشران و جوند لیک شیر او داستان
ده طول او طول ده کابل پوهنتون غگ رادیو پسپو که
دوستانو په پوهنتون کې د مرکو پر مهال مې یو ځوان ولید. زیړبخن وښتانې په منځ اړولی وو. په لاس کې نیولې چپټر پیراګرافونه ځای ځای په سرو شنو رنگونو په نخه کړی وو. کله به چپټر مخته ونیو او کله به په لاسونو کې شاته ټول کړ. سترګې به پټې کړې او یو څه به لزان سره تکرارول. یو څو شی به ورته حلوا کې ازغې شوم. نوم یې وو پوښ.
زمانم ګل احمد دی. زه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پنځه د دویم کال محصل یم.
ځینې کسان وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي اصل کې عموما خو ژورنالیزم پوهنځي نوټونم چې دی زاړه دی داسې نوي څه نه لري. ته څه نظر لرې؟
دا خبره رښتیا ده. مواد چې ډېر زندنی مواد دي کوم داسې نوي مواد بهشتانه سره میخانیکي دي او عملي درسونه ډېر کم دي. داسې مواصر مواد نه چې د ژورنالستان کومه ګټه ځنې واخلي.
څه شی تاسو ته درس درکوي عموما کوای؟
موږ ته خو فوټو ژورنالیزم دی چې په لومړي سمستر کې موږ ته درس وایي. هغه داسې تشریحات پکې دي چې هغه سړی مطلب نشي ځنې اخیستلی.
ملګرو خدای زده ګل احمد بزما لپاره ویل کڅ خویل چې غوښتل می د آزادې رادیو یو ژورنالیست او یا د ځینو نورو نړیوالو رسنیو ژورنالیستانو په څیر شم. ځکه اوس هم ځینې نورې رسنۍ تعقیبوم چې یو څه ترې زده کړم. خو اوس فکر کوم چې یوازې ډیپلوم به واخلم او بس. دی وای چې خای لا فارغ دو ورسته په کومه بل برخه کې کار وکړم.
زه بسیر پر دې چې پندون کې درس وایم، نور کې دبونم تلویزیون خبرونه هم زه اکثره ګورم. زما ډیر شوق د اول نه د مکتب په دوره کې زما شوق چې زه ژورنالیزم پنځه تر شم د لپاره زما لمړی انتخاب هم ژورنالیزم وو. کوم هغه مخ کې شوق چې زما ژورنالیزم سره وو هغه شوق نشته. ما مخ کې دا ارزو لرله چې زه به داسې موافق ژورنالیست واوسم لکه کوم ژورنالیستان چې ازادۍ راډیو کې دي او هغه ژورنالیستان چې په نورو نړیوالو مطبوعاتو کې دي. خو زه فکر اوس نه کوم چې زه به داسې یو موافق ژورنالیست واوسم. بس فارغ به شو نو ډیپلوم به واخلو نو یو بل ارڅه کې هم کېدای شي کومه دنده ترسره کړي.
حمزه بیت الله حمیدی هماغه ځوان دی چې په سر کې د لس کاله پخوانی چپټر خبره وکړه. ډګ زړه ښه راته تش کړ، ویلې دلته د مضامینو په منځ کې فرق نه کیږي. ممکن یو هغه مضمون چې زموږ مسلک دی لګول ولو او یو بل مضمون دی.
بل د موږ ته ټولو لوی مشکل دا دی په موږ باندې بیرونی مضامین ډیر تپل شوی دی. ثقافت د موږ لس سمستر وایو، نه سمستر سر په سر موږ د ژبې ادبیات وایو، خو په نه سمستر کې موږ ته هغه ابتدایي ګرامر هم درس نه راکول کیږي. همدارنګه موږ کمپیوټر وایو په څلور سمستر کې په دې پانځه کې، خو موږ د کمپیوټر پروګرامونه لکه وورد، فوټوشاپ، کل ایډیټ، پریمیر دې ته ضرورت لرو. دا مختصم درس نه راکول کیږي. د موږ مشکلات چې دي د دې ځای نه شروع کیږي چې هغه څه چې موږ لپاره انتخاب شوی چې موږ یې باید وایو هغه زموږ مربوط نه دي او هغه چې موږ باید وایو زموږ په حساب کې نشته.
ارزو نورستاني ملګرو د نوموړي پوهنځي د څلورم کال محصله ده. هغه هم له ښوونکو او هم له درسونو راضي ده، خو وایي چې هیڅ ډول عملی کار نه لرو.
زموږ په پوهنځي کې درسونه خدي او استادان هر کال نوي هغه شایان چې په نړۍ کې درسونه کې راول کیږي او محصلینو ته تدریسيږي دوی هم کوشش کوي چې هغه موږ ته هم تدریس کې. خو متاسفانه موږ د عملی کارونو لپاره زمينې نه لرو. مثلا زه په مطبوعاتو کې مباید مونږ یو ځسي نشریه ولرو چې محصلین زمایشي په شکل خپل مقالې ولیکي او وړاندې کړي ترڅو وکړای شي چې د لیک هغه دودونه چي دي او هغه قویتوب چي دي چې باید یو محصل ولري هغه الله هم پخې.
نګینا او نهیره ستانګزه دواړه سکهال د ژورنالیزم په انځي دوهم کال ته بریالي شوی. دوستانو دوی دواړه خپل درسونه او عملی کارونه راضي دي او د دې لپاره چې په خپل برخه کې لا پرمختګ وکړي یوازې د پوهنتون پر درسونه بسنه نه کوي.
زه نګینا ناصریم درسونه خو خوشحال یو، د درسو کیفیت هم ډیر اعلی ده. بعض استادان چې ډیر اعلی درس راکوي او بعض متوسطه درس مونږ ته راکوي. استاد مونږ ته یو موضوع راکوي، مونږ زو خپل خلک نه مصايبه کړو یا تلویزیون ته زوال ته خلک نه مصايبه کړو، هغه به په صنف کې راځو پریزنت کوو، پریزنټیشن ورکوو.
زمانم نهیره ستانګزای درسونه کیفیت ښه دي. حواله ز په دې کې وینم کله چې د مونږ استادان درس راکوي هغه د عملی په توګه مونږ باندې کار کوي. زه نه چې زه یواز پانتون ترزم، بلکې زه نور کتابونه هم لولم او انټرنیټ کې هم د خبری سایتونه تعقیبوم، هم د خپل رادیو ازادي هم زه تعقیبوم ترسو کوم ټول جهان با خبر.
په هنیار شفیق وردک د کابل پانتون ژورنالیزم پانځي کې مطالعات او اداره او د ژورنالیزم اخلاق تدریسي ملګرو. استاد شفیق وردک ژورنالیزم یو ژوندۍ مسلک بولی او وایي چې باید هر مثال تازه او نوې واوسي. د هغه نوی چپټر یادونه کوي چې په دې وروستیو کې خپل زدهکوونکو ته لابل لابلو ژبو تازه او نوی معلومات راټول کړي او اوسې په ټولګي کې تدریسوي.
زه کوشش کوم چې له یو کال نه بل کال ته خپل درسي مسایلو کې بدلون راولم. خو ژورنالیزم خو تاسو مسلک دی چې هغه نو له سهار تر مازیګر په ډیر بدلون نه راځي، ډیر ژوندۍ مسلک دی او لدې سره چې څوک هم دغه سی اپډیټ ځان ونه ساتي نو مشکل سره مخ کیږي. د اخلاقو لپاره دغه نوی چپټر اوس د مالیکلې دی. مضمون چې دی اخلاق او حقوق دی. دا یو برخه دی، یوازې اخلاق دی. تقریبا یو سل سلور درش مخ دی او یو وشت ریفرنسونه چې په دې کې اردو، پښتو، فارسی او یو انګریزي مخزم پکې شته دی. دویمه برخه به حقوق دی چې هغه په دویم سمستر کې بیا هغه لپاره جدا کار کوم. خو دې معنی یوازې نه ده چې دا سمره مواد چې ما په چپټر کې ټول کړی دي زه هم دا په سم کې وایم. نه، په سم کې تر دې ډیر باسه د محصلینو سره کوم. اوس تقریبا هر نوې کتاب چې دنیا په هر ګوټ کې چاپ شي په افغانستان ته راځي. خو چې یو استاد یا یو محصل وغوړي د ځلنه چې لاغه استفاده وکړي، خو دا چې څوک استفاده نه کوي یا نشي کولای، نو د دې معنی دا نه ده چې دا موږ پړه په هغه باندې ورواچو چې څه نشته دی.
ملګرو په هنمل جاویدا احمدی د ژورنالیزم پوهنځي د رئیس مرستیاله ده. هغه د نوټونو، چپټرونو او د تدریس د زړښت خبره نه مني او وایي چې د امریکا له نابراسکا پوهنتون څخه ځینې درسي مواد په خپل کریکولم کې شامل کړي دي او پر ځینو یې کار روان دی.
همیشه هم برخی از افراد زوایای منفی رو میبینن تا زوایای مثبت را. خوشبختانه در طی 3 سال اخیر تقریبا حدود 90% چپترها و لکچرهای
ځینې کسان تل د مثبت پر ځای منفي خواوی په نظر کې نیسي. اعلان یې کومرغه ویلې شم چې په وروستیو دریو کلونو کې نږدې 90% چپټرونه په کتابونو بدل شوي چې ځینې بدلونونه او نوایوالی پکې راغلی او 10% نورو باندې کار روان دی. هیڅ ډول زړه درسونه نه لرو. ځینې زده کوونکي یوازې له فرعي مضمونونو لکه تاریخ، روانشناسي او داسې نورو سره نه دي جوړ، ځکه دا خبره کوي. په کلي ډول ویلې شم چې هر څه نوي شوي. که څه هم د پروجیکټور کمی لرو، خو بیا هم استادان په پاورپوینټ کې د درس ورکوي او د هغه توافق لمخې چې موږ د امریکا له نبراسکا پانتون سره لرو هلته تدریسي دونکې ځینې مضمونونه مو په خپل کریکولم کې شامل کړی دي. د دې ترڅنګ چې موږ د پانتون غږ په نوم رادیو لرو او محصلین پکې عملی کار کوي، د امریکا سفارت له موږ سره ډیجیټل مطبعه، ډیجیټل رادیو او ډیجیټل تلویزیون په برخه کې کار کوي چې په لاندې وخت کې به پرانیستل شي او کار به ترې اخیستل کیږي. نو څنګه وایي چې دا سیستم زوړ دی؟ نه، ټول سیستم اوسنی او نوی دی.
ټول موږ گفتم میتونیم کی کونه است، کاملا کل سیستم امروزی است.
د لوړ زده کړو وزارت وایند عبدالعظیم نوربخش هم وایي دوستانو چې اوس نوې کریکولم رامنځته کړی چې سکهل به تطبیق شي او همدارس د ژورنالیزم په هنځي لپاره د یو شمیر میډیا سنټرونو، رادیوګانو او ځینو نور اسانتیا او خبره هم کوي.
کال کې د لوړ زده کړو رهبری هیات او په زمینه کې یو ملي کمیټه یعنی موجوده و په دغه مسالې باندې کار وسو او بل اخر دوه تلویخت یعنی ټوکا چې په مجموعي شکل د مرکز د پوانتونو پورې اړه لري آماده سول چې په دغه کریکولمونو کې آخرین هغه معیارونه یا ستاندرډونه چې په خپل په نور نړۍ کې د پوانتونو په علمي چارو کې یعنی د کارول کې خوشبختانه اوس دغه تجسوی دي هوست تطبیقي د ژورنالیزم فاکولټي لپاره چې مسائل مترسوي دي نه یوازې په خپل د کابل د پوانتون د ژورنالیزم د پانځي لپاره بلکې نور پانځي کې لکه د نګرخار، قندهار، خوست، هرات، مزار شریف او نور ولایتونو کې چې هغه پوانتونو کې د ژورنالیزم د پانځي محصلین تر موږ لرو هغه ته هم ډیر توجه سوی لکه میډیا سنټرونه ته جوړ سوی دی ورته چې په دغه کال کې افتتاح کیږي. په زمين کې دلته په خپل په مرکز کې درې استډیوګان چې یو وړ کې استډیو د اوس دوه نور استډیوګان هم تلویزیون لپاره او هم د رادیو لپاره ته جوړ سوی دی. دا هم نه منو چې یو کس تر اوسه پورې دغه تجدید سوی کریکولمونه کتلنی دی او زموږ باندې انتقاد وکي.
جاوید احمدی که یو خوای چې ستونزې یوازې ژورنالیزم په هنځه نه بلکې عمومي پوانتونونه لري، نو بل خو پر لوړ زده کړو وزارت نیوکه کوي چې دوی د کیفیت پر ځای پر کیمیت فکر کوي او زیاتوي چې وسایل نه وینو نه وخت بل کوم شي.
شما میفهمین کی مشکل فاکولټی ژورنالیزم نه است، ای مشکل سراسری د داخل پوانتونای افغانستان است.
تاسو به هیږي چې د یوازې د ژورنالیزم په هنځه ستونزې نه ده، بلکې د ستونزې په عمومي ډول په پوانتونونو کې شته. تر اوسه د کابل په هنتون په کچه یو پوانځي هم په پروجیکټور نه دی سمبال. کله چې موږ وسایل ونه لرو نو په څه ډول نو وخت او نوایوالی رامنځته کړو؟ کله کله موږ د درس په وخت کې برق نه لرو. پرون ماښام چې زه شاهد یم زما درسي ساعت کې برق لړ، موږ څه کړی وای؟ لخپلو لاسي څراغونو مو کار واخیست. نو ستونزه عمومي ده. د لوړ زده کړو وزارت تل پر کمیت فکر کوي، دوی باید پر کیفیت هم لږ فکر وکړي. موږ د کیفیت د تضمین کمیټه لرو. تر اوسه دې کمیټې یو ځل هم زموږ د ستونزو پوښتنه نه ده کړې چې د حلولو لپاره عملي ګام پورته کړی وي. انتقادونه اوري خو چې عمل نه وي نو موږ څه وکړو؟
ادم بشنوونه والی انتقاد کاملی نشه مو چی کنیم.
دوستانو نوربخش بیا د دې خبرو په جواب کې وایي چې د نیوکو پر ځای باید استادان خپل درسونه ښه کړي او زیاتوي چې د لوړ زده کړو وزارت هم ل خپل وس او توان سره سم کار کوي چې تر دې دمه ډیر کار کړي.
کله ناکله د کمیت خبره کیږي چې ډیرې زموږ محصلین باید یا ځوانان باید پانتونو ته راسي او الته یعنی ځای په ځای شي، اما دغه مسلې ته هم باید موږ متوجي اوسېږو چې هغه ظرفیتونه چې معرفي کیږي آیا هغه ته دغه بودیجه کفایت کوي، آیا استاد کفایت کوي، آیا دغه لابراتوارونه ورته هغه ته کفایت کوي کنه. نو د لوړ زده کړو وزارت هغه ظرفیتونه چې په خپل توان کې چې د معرفي کوي، یا استاد مکلفیت لري هغه مسائل چې لري تدریس خپل باید چمتو شي. دا ډېر ښه خبره ای چې یعنی مطابق په دغه کریکولم باندې خپل هغه درسونه هغه مکلفیتونه په ښه شکل باندې وایي کا انتقاد لري نو باید خپل مضمون جوړ کاندي چې دروچو چې د زموږ محصلینو کارو چې درس نه رضایت پیدا کړي.
د دېونه تاندې څنګه هم دومره و
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم پکاز کته کور د مټ مروسم پکاز کته کور د مټ مروسم چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسم چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسم چه پز کریے خلوت خود کنا کیجی چه پز کریے خلوت خود کنا کیجی
خوش پہ خال پگیش کے واقع چت زل خوش پہ خال پگیش کے واقع دفلاک پشبستان کے کمروں سو دفلاک پشبستان کے کمروں سو چتا سن شور ما شوریہ ما شرم سو پکا رکھا تے کوردا مجمرو سو چتا سن شور ما شوریہ